په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته ورغاست. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم په دې خبرونه کې خبرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور برابر کړی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یې پکې اندېښنه ښودلې ده. خبرونه پیلو. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې سږ کال به 40 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته له کډوالو او نورو بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره ورکوي. د افغانستان حکومت د چین او هند ترمنځ وروستۍ وسله واله نښته د اندېښنې وړ بللې ده. په بریتانیا کې درې کسان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویلي متحده ایالات به سږ کال 40 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته له کډوالو او بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي. سفارت پرون په ټویټر کې لیکلي د هغو افغان کډوالو تر څنګ ولاړ دي چې په ایران کې زیاتی ورسره سوی شکنجه سوي او وژل سوي دي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سرپرست محمد انیف اتمر به نن یکشنبه تهران ته سفر کوي. په ایران کې له میشتو افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو چلند په وروستیو کې د کابل او تهران ترمنځ روابط کړکیچن کړي دي. د رواني جون میاشتې په لومړیو کې د ایران په یزد ښار کې د ایراني پولیسو په ډزو کې د ځینو افغان کډوالو د وژل کېدو او چپی کېدو او تر هغه وروسته د ایران ضد مظاهرو چې په کابل او نورو بهرنیو هیوادونو کې وسوې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیک چینلونه بخت کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت اته ورځې مخکې په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال احضار کړی وو. د ایران دولتي خبری اژانس ویلي و چې له لیوال څخه د هغو ډلو په اړه معلومات غوښتل سوي و چې د ایران ضد دي او په افغانستان کې د هغه هیواد ډیپلوماتیک دفترونه تخریب کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د دې وزارت سرپرست به له ایراني لوري سره پر تړلو موضوعاتو او پرمختګونو خبرې وکړي. په دې هیات کې د ملي امنیت شورا استازي هم شامل دي. د افغانستان حکومت د هند او چین ترمنځ وروستۍ وسله والې نښتې چې د نوي ډیلي او پیکینګ ترمنځ یې پوځي او سیاسي روابط متاثره کړي د ټولې سیمې په زیان بللې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې چین او هند دواړه د افغانانو تاریخي دوستان بللې او د دې دوو اټومي قدرتونو ترمنځ کړکې چې د اندېښنې وړ بللې دي. په بیان کې د هند او چین له حکومتونو غوښتنه سوې چې لانجه په سوله ییز ډول حل کړي. د هند او چین پوځیانو د تیرې دوشنبې په شپه د لداخ په نوم په سرحدي سیمه کې جنگ وکړ. د هند حکومت ویلي چې په نښته کې 40 عسکر وژل سوي دي او له چینایي لوري هم 40 سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبره سوې ده. چین خپل لوري ته د رسېدلي تاوان په اړه رسمن سندي ویلي. دواړو خواوو پر یوه او بل تور پورې کړی چې د فرضي سرحد له موافقې تیری کړی دی. له هغې راهیسې په سیمه کې کړکېچ زیات سوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر مهال د ښځو او نجونو ماتیدونکي حقوقي او اقتصادي حالت ته پام وکړي. انټونیو ګوترش پرون د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي چې د کورونا وایرس وبا په وروستیو 2 لسیزو کې د افغانستان د ښځو د ازادۍ او انساني حقونو لپاره مبارزې ته ضربه ورکولی سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش ویلي چې په افغانستان کې د خلکو بشري وضعیت لا هم د ژورې اندېښنې وړ دی. د ملګرو ملتونو درې میاشتنی راپور چې را روانه پنجشنبه به امنیت شورا ته د بحث لپاره وړاندې سي وایي چې د افغانستان حکومت باید ښځو ته له کورونا وایرس سره په مبارزه کې د رهبرۍ او مهمو پرېکړو ونډه ورکړي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې په میلیونونو ښځې بېکاره سوي او کره شواهد سته چې د ښځو په وړاندې کورنۍ زور زیاتی هم زیات سوی دی. د نورستان د والي د موټرو پر کاروان وسله وال برید سوی چې پکې د والي یو ساتونکی وژل سوی او بل تن ټپي سوی دی. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل نن سهار له کابله د جلال آباد پر لوري روان و چې د سوربي ولسوالۍ په ماڼو سیمه کې ورباندې وسلول برید وسو. تر اوسه کومې وسلولې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بریتانیا پولیس وایي د دغه هیواد په جنوب کې ریډنګ ښار ته نږدې په یوه پارک کې د چړې په واسطه په حمله کې درې کسان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د بریتانیا پولیسو نن وویل چې د سیمې یو تن 25 کلن سړی د پیښې په ساحه کې د حملې په شک نیول سوی دی. مخکې د رسنیو په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي وو چې د ترورزم ضد ځواکونه د پیښې ساحې ته رسیدلي دي، خو پولیس وایي دوی دا پیښه تروریستي نه ګڼي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په پیښه کې له زیانمنو کسانو سره خواخوږي ښوولې ده. په برازیل کې نن یکشنبه په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر 500 ته ورسید. د جنوبي امریکا دغه هیواد چې هڅه کوي دغه وبا کنټرول کړي، په کورونا وایرس د څه باندې 1 میلیون کسانو اخته کېدل تایید کړي دي. د برازیل روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې یوازې پرون شنبه 1022 کسان په کورونا وایرس مړه سوي دي. برازیل د لاتین امریکا ډیر نفوس لرونکی هیواد دی چې 211 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي او د کورونا وایرس لومړۍ پیښه پکې د فبروري پر 26مه ثبت شوې وه. ځینې متخصصان وایي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر ښایي په دغه هیواد کې تر دې زیات وي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مارچ میاشتې وروسته خپله لومړۍ پراخه غونډه د اوکلاهوما په تولسا کې جوړه کړه. د کورونا وایرس په ارتباط تر لګول سویو محدودیتونو وروسته ټرمپ هڅه کوي چې بیا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره خپل کمپاین تنظیم کړي. دا پراخه غونډه د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه له اندېښنو سره سره په اوکلاهوما ایالت کې جوړه سوه چې د کورونا وایرس تازه پیښې پکې په وروستیو کې زیاتې سوي دي. ډونالډ ټرمپ په خپلو خبرو کې ډاډ وښود چې دی به خپل سیال کاندید جو بایډن ته چې ده د خوبولي خطاب ورته وکړ ماتې ورکړي. ټرمپ بایډن د کیڼ اړخي رادیکال یو بیچاره ګوډاګۍ وباله. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات پر روانه نومبر میاشت کې کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش په افغانستان کې د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور پرون خپور کړ. ګوترش به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ او د امنیت شورا د 2049 پریکړه لیکونو پر اساس دا راپور د جون پر 25مه د شورا بحث ته وړاندې کړي. په راپور کې په وروستیو دریو میاشتو کې د کورونا وایرس له کبله د راغلي وبا د ټولنیز صحي او اقتصادي اغیز دغه ورځ د افغانانو د بشري حقونو د څرنګوالي جاج اخیستل سوی دی. نور جزئیات د فرشته جلال زئی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه چې د می په ولسمه وشوه د داسې سیاسي بنبست ته پاتې رسیدو لپاره ضروري ګام بللی چې د افغانستان په ګټه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي لیکلي زه هیله لرم چې د افغانستان حکومت به پر دې مثبت اقدام چې د جوړجاړي پایله وه نور هم ور اضافه کړي. له اتحاد سره به د بین الافغاني خبرو د پایل پر لور ګام واخلي او له دې تاریخي موقع به په سوله ییز ډول د روان بحران د پای ته رسیدو لپاره کار واخلي. په راپور کې د مارچ د میاشتې راهیسې د تشدد زیاتوالی د خواشینۍ وړ بلل شوی دی چې د ښځو کوچنیانو په ګډون یې د ډیرو ملکي افغانانو ژوند واخیست. د جګړې له امله بېکوري، فقر، خراب امنیت او له دې ټولو ستونزو سره په یوه وخت کې د کورونا وایرس د وبا خپرېدو د افغانانو لپاره ګواښ لا زیات کړی دی. انټونیو ګوترش یو بیا په افغانستان کې د اوربان پر اړتیا ټینګار کړی دی. په راپور کې د کابل په دشتبرچی کې پر زیږنتون او په زاړه ښار کې د سیکانو پر عبادت ځای د خونړیو حملو یادونه شوې او لیکل شوې چې داسې تشدد باید ډیر ژر پای ته ورسیږي. سره له دې چې وسلوالو طالبانو په پسرلی کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان نه دی کړی او د کوچني اختر په څو ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ نسبی اوربند هم ټینګ شوی و، خو د افغانستان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو له تشدد لاس نه دی اخیستی. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل
د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
طالبانو په دې اړه بیان نه دی ورکړی، خو د افغانستان حکومت هم سشکار پسرلنی پوځي عملیات اعلان نه کړل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش د تشدد د پای ته رسیدو او له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پای لپاره د باور د فضا د رامنځته کېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي لیکلي چې دا هیله لري چې د طالبانو د بندیانو د تبادلې لپاره په روانو هڅو کې به د طالبانو او د حکومت د استازو ترمنځ کتنې دواړخیز باور رامنځته کړي او د مخامخ خبرو لپاره به چې د بحران سیاسي حل پیدا کولای شي لار هواره کړي. خو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی په دې باور ده چې یو اساسي ستونزه په دواړو خواو ترمنځ د باور نشټوالی دی.
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالت او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواو په منځ کې نشته. یو دویم، دواړه خواو مخصوصا طالبان په دې باندې زخته ډېر ټینګار کوي چې حوال د دوی 15,000 زندانیان خوشي شي، هغې نه وروسته دوی برازي د خبرو اترو پر میز باندې بکینی، چې دا خپله یو اختلافي نظر دی نه یو توافقي.
انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې چې د امنیت شورا ته به وړاندې شي ویلي چې تلپاتې سوله یوازې هغه وخت راتلی سي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې شامل وي او پر ټولو خواوو غږ کړی چې د افغانستان ښځو ته وخت ورکړي چې خپل آواز اوچت کړي او د سولې لپاره په روانو هڅو کې هم با مفهومه برخه ولري.
د پرشتي جلالزی په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور خپور کړی او په دغه راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د غرض بیلابیلو نورو مسایلو په اړه اندېښنې ښول سوي دي. د سهار 10:11 سوې د په کابل کې ورسپانو پر بیلابیلو مسایلو لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي. ناجیه صاحبي ورته کتنه کوي.
هشت صبح ورسپانې لیکلي وسلوال طالبان باید د سولې لپاره خپله ژمنتیا ثابته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو څو محدودو اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، داسې ښکاري چې وسلوال طالبان لا هم د سولې لپاره پرېکنده دریځ نه لري. د سرمقاله لیکونکي په باور په دې وروستیو کې د سړک غاړې مین چاودنې دا په ګوته کوي چې د جګړې په شدت کې کمښت نه دی راغلی، بلکې یوازې بڼه یې بدله شوې ده. هشت صبح همدارنګ لیکي که چیرې وسلوال طالبان سولې ته تمایل ونښي، له هغې پرته به سوله ناممکنه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د طالب، داعش او ترهګریزو ډلو په جامو کې د پاکستان ملیشې د افغانستان په وړاندې مخامخ جګړه کې ښکېلې دي او د نظام پر ضد وسلواله جګړه کې د پرمختیایي پروژو او بنسټیزو تاسیساتو په ورانولو لګیا دي. سرمقاله کې راغلي د افغانستان د ملي امنیت ادارې په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان 14 خطرناک جاسوسان نیولي چې په خبرې لیا دو 14 تنو څخه ځینې له 500 تر 2 کلونو افغانستان کې جاسوسي کوله، پټ اطلاعات ټولول او بیا معلومات له ځان سره پاکستان ته انتقالول. هیواد لیکي دا یوازې پاکستان نه دی، بلکې د ایران، روسیې او نورو مغرضو هیوادونو په شمول د هغوی جاسوسان او وسلوالي ملیشې په افغانستان کې د نظام او هیواد پر ضد جګړه کوي چې په خبره له همدې عمله د سولې چارې ژر پایل نه شي ورکولی او طالب ډله د اوربند او یا جګړې ختمولو واک او اختیار نه لري. او مسیر ورسپانې په دې پوښتنې سره خپله سرمقاله پیل کړې ده. افغانستان پارلمان لري؟ وړاندې راغلي ولسمشر لګیا دی چې ځینې سرپرستان او کاندید وزیران وټاکي. ښکاري چې اصلا د ولسي جرګې په اړه فکر نه کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور نوي ګمارنې دردونکي دي. څوکۍ پر داسې کسانو وویشل کیږي چې د غلا او فساد مخینه لري او آن ځینې په سرنوالۍ کې اوس هم دوسیې لري، او یا هم داسې دي چې نه زموږ پر ملي او رسمي ژبو پوهیږي او نه هم زموږ له فرهنګ، ارزښتونو او واقعیتونو او جغرافیې سره آشنایي لري. مسیر ورسپانه لیکي اوس د دې ویره هم شته چې همدا ډول خلک به ولسي جرګې ته ورسي او هلته به وکیلان د فساد یا بې پروایۍ او سیاسي لاملونو له امله د باور رایې ورکوي. مسیر ورسپانې دغه شان لیکلي د دې مسایلو ترڅنګ د سولې او جګړې په ګډون د افغانستان په مهمو او لویو مسایلو کې د ولسي جرګې نه غږ شته او نه هم دریځ. ولسي جرګه داسې ده لکه چې دا مسایل هیڅ په دوی پورې اړه نه لري او بیا هم وکیلان په خپلو سوداګریزو او نورو معاملو بوخت دي.
تاسو زده رادیو ته ورجیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی خو اوس یو راپور راخلو. د افغانستان روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې خلک پر روان لوی اختر کې روغتیایي سپارښتنې رعایت نه کړي، ډیر خلک به په هیواد کې په کورونا وایرس اخته سي. دغه وزارت بیان وایي چې خلک همکاري وکړي او روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي، ممکن په راتلونکو څو اونیو کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې کموالی ولیدل سي. دیوان درو نور تفصیل.
افغانستان کې د کرونا وایروس مثبت پیښې او لدی عمله د مړینې کچه له تیر کوچنی اختر وروسته زیاته شوه. ځکه د عامې روغتیا وزارت په وینا خلکو په